د مشال رادیو وروسته خبری ساعت ته خراب لای وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. تر شپږو بجو پورې دا یو ساعت خبرونه درته ما حسیب شهید د خپل همکارانو په مټ برابر کړی ده. په دې خبرونه کې به ګڼ خبری رپورټونه واوري او د دې ترڅنګ مو درته د ګڼو بندرونو او مشایرو خواږه هم برابر کړی دي. خو تر هر څه د مخه د دې ساعت خبرونه اورو. وایاندا ملیحه امیرزاده.
دا خبرونو سرټکی په کراچۍ کې په هدفي وژنو کې اته کسان وژل شوي. د نوښار په زیارت کاکا صاحب کلی کې نامعلومه وسلوالو یو پرایمري سکول په چاودیدونکو موادو ولوزولې. په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوي. د IMF او نړیوال بانک د غونډې پر مهال د دې ادارو د پاکستان ترمنځ د قرضې پر روان کې ستونو خبرې شوي او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي که د هند د پاکستان سره تعلقات ښه شي نو دا به خپله کامیابي ګڼي. دا خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د هدفي وژنې په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. په دې کې یوه پیښه د قائد آباد په سیمه کې مخې ته راغلي چې یو ځوان لک پکې وژل شوي. په لیاقت آباد کې هم نامعلومه کسانو یو کس وژلې دی. په بله ورته پیښه کې د چایو په یو هوټل ډزې شوي چې پکې د هوټل مالک وژل شوي. د دې ترڅنګ په بلې واقعې کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي یو کس هم وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې وخت په وخت د هدفي وژنې په پیښو کې د سیاسي کارکوونکو ترڅنګ عام خلک پکې وژل کېږي چې سیاسي ګوندونه یې تور او بلګوي. د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو پر مهال درې وسلوال طالبان او یو سرتېری وژل شوي. د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود تفصیل سره.
تر شپه 12 بجې د جنوبي وزیرستان د لدې په سیمه کې ځنې کسانو د امنیتي فورسز په یو چوکۍ باندې برید وکړل او د برید په دوران کې د دواړو طرفو نه غاڼې ډزې بدلین وشولې چې د کین په نتیجه کې د امنیتي فورسز د طرفه یو کس ووژل شو او دوه نور پرارجل شول. د امنیتي فورسز د یو دریې په مطابق د نصرګنده کسانو د طرفه غږ د درېو کسانو د وژل دوا شوې ده.
نن سهار نامعلومه وسلواله د نوخار ضلع جنوب ته په غرییزه علاقه کې پروت زیارت کاکا صاحب کلی کې یو پرایمري سکول ودانۍ په چاودیدونکو موادو تباه کړې. د نوخار ډی پی او قریش خان د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل. د پاکستان د ورځپاڼو په خبره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او د نړیوال بانک د غونډې پر مهال د دوی او د پاکستان ترمنځ د قرضې د راروان کیس په اړه خبرو اترو لومړنی پړاو سرته ورسېدلو. د پاکستان د خزانې وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون وکړ. دویم پړاو به د ګل په ورځ شروع کیږي. په دغه غونډه کې د پاکستان د خراب اقتصادي حالت په اړه خبرې وشوې چې لامل یې د هیواد د مشکلاتو سره مخامخ دی. عبدالحفیظ شیخ په دې غونډه کې دا وویل چې په بجټ کې خساره 4.5% ته د کمولو هدف لري چې پترس کې به خرچې کمولی شي او ټکسونه به زیات کړل شي. د پاکستان د ورځپاڼو په خبره د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي چې که د ده په دور کې د پاکستان او د هند تعلقات بیا سم شي نو دا به خپله کامیابي ګڼي. نوموړي دا خبره د قازقستان د دورې وروسته خبریالانو ته وکړي. د نوموړي په خبره د 2008 کال د ممبئی د بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د ښه کولو په هڅو کې بوخت دي چې په وروستیو کې په موهالي کې د کرکټ نړیوال کپ د سیمی فاینل میچ ته کتلو بلنه ورکړې وه. داسې خبرونه هم شته چې د هند د کرکټ بورډ د پاکستان سره تعلق بحالولو باندې هم غور کوي. د یادونې وړ ده چې د 2008 کال د پیښې وروسته هند د پاکستان سره د خبرو اترو لړۍ ختمه کړې وه. افغان ولسمشر حامد کرزی وای کابل او اسلام آباد پر دې رضا شوی چې د طالبانو یاغیانو سره د پخلاینې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر او د جاسوسي ادارې مشر به په امن کمیشن کې د خپل هیواد استازیتوب کوي چې د طالبانو سره د پخلاینې او امن لپاره لاره پیدا کړي. د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې په دوه بمی بیلابیلو بمی چاودنو کې د نړیوال مرستندویه سوله ساتي ځواکونو درې کارکوونکي وژل شوي دي. دا په تېرو څو میاشتو کې په یوه پیښه کې د ډېرو بارنیو ځواکونو د وژل کېدلو لویه شمېره ده. د امریکا د بارنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د جاپان سره د خپل ملاتړ ښودلو لپاره د هیواد ته رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې په جاپان کې د زلزلې او د سونامي نه وروسته دغه هیواد د وروستي حالاتو سره په مقابله کولو کې بوخت دي. نوموړي وویل
We are going to be looking to the Japanese government.
موږ به د جاپان د حکومت د بحالۍ لپاره پلانونه ته ګورو او د سلا مشورې وروسته به د دې اندازه کوو چې په سمه توګه خپل مرستې دوی ته ورکړو. دا اولسي او شخصي تړون زموږ لخوا د مرستو یو برخه ده.
Whatever help we can going forward.
بل خوانند د ټوکیو د بجلی د کمپنۍ چیرمن ویلی چې د شپږونه تر نه همیاشتو په موده کې به د فوکوشیما په اټومي مرکز کې حالاتو باندې کابو وکړي. ریپورټونه وایي د مومر کذافی په لوی ځواکونه په اجدابیا ښار کې بمباری کوي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. د لیبیا د هسپتال چارواکي وایي په ښار کې تیره ورځ د ځواکونو د بمبارۍ له وجې 8 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان هم شوي. د دې ترڅنګ یاغیان وایي چې د بریګا د تیلو مهم بندر ته نږدې شوي. د مومر کذافی د ځواکونو لخوا په یو راکټي برید کې شپږ یاغیان وژل شوي او په مصر ته ښار یې هم میزایل غورځولی دي. د بشري حقونو د سار ادارې هیومن رایټس واچ وایي د دې تصدیق کړی دی چې د اضافي ځواکونو د مصر ته په ښار کلسټر بمونه استعمال کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. تاسو یې د مشال رادیو د نن ورځې وروستي خبري خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو درته دغه څه راغون کړي دي. په خبرونه کې مو افغانستان ته د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د سفر جاج اخیستی دی. د دورې ته په پاکستان کې سیاستوال او د سیاسي چارو شنون کې څه نظر لري؟ د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر
دا دوره چې وو په دغه لحاظ سره ډېر اهم وه. دې لحاظ سره چې یو چوس کمیشن جوړ شو کولی شي د دې زما په خیال ښه اثرات به وي.
د کراچۍ د تشدد د پیښو وروسته حال مو هم اخیستی دی. جاپان ته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن له دورې هم واوري. د پښتونخوا او قبایلي سیمو زده کوونکي وایي نړیوالې مرستې یې په سمه توګه نه دي ترلاسه کړي. په بنو کې به مو چای او دوکان او یا قهوخانې ته بوزو چې دوکاندار یې اخترګل وایي روزګار یې د ګرانۍ له وجې خراب شوی دی. د دې چلم پاړه به بشپړ رپورټ هم اوري. دا خبری خبرونه درته د پسرلنې مشاعرې په مزایا شیرونو راټولو.
ذکر جنازه کی خپل وزیر نه لری تختم حاصل خوش میکنی د ځان سره پاولا.
بشپړه مشاعره هم خبرو له مشال رادیو سره اوسه. دا هم د خبرونه لمړی موضوع. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د افغانستان په یورزنی دوره افغان کابل ته تللی وو، خو له د سره په دې دوره کې د لمړي ځل لپاره د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال پرویز کیانی او د ایس ای یا د استخباراتي ادارې مشر شجاع پاشا هم تللی وو، ځکه خو د کارپوهانو په باور دا سفر ډیر مهم ګڼل کیږي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان رپورټ لري.
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان په یورزنی دوره تللی وو، چرته چې هغه د افغانستان صدر حامد کرزی همدغه هیواد کې د امن کمیشن مشر پروفیسر برهان الدین ربانی او نور مهم وګړو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د امنیت او دواړو خیز اړیکو په حال خبرې اترې کړې وې. دغه وخت دواړو هیوادونو په دې خبره هم سلا شول چې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو ګډ مفاهمتي کمیشن جوړ کړي شي. ولې دې دوره کې پړومبي ځل د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د پاکستانی کونو مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی مشر شجاع پاشا هم د افغانستان په دوره تللی وو، ځکه د پاکستان داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو دغه دوره ډیره مهمه ګڼي او وایي
کې اقولی شي دې زما په خیال خو اثرات پي
د دوره کې د فوزی او استخباراتي دارو مشرانو د ګډون په حق له د دفاعي او خارجي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر سپدې ډول خپل دریش شریک کوي.
افغانستان اور پاکستان امن کی دے کہنا دوڑ ملکوں کی یہ امن نہیں بلکہ نشی کے دے 2010 جولائی کی درگاہ کے امن والوں کا آگے کی بھائی خوشی ہونا زیادہ قدم کرتا ہوں کہ پاکستان رول دے اور کئی دے اس کا پوچھ جدا طاقت پر استعمال والے دا مسئلہ نہ حل کی سی جو کئی خبر یا کری کئی نو دی کہ پاکستان رول رہا جی سب کتنی مشکل دے ادارہ بانی ہو دا ٹول رالو کمیشن جوڑ دے اور کئی دی طرح خبریں کی نو دا مخبل خیلدار ہے محکم دے کے فوج و ایس آئی حکومت سرو کو سرائی پشکارا باندھ دے سارا لاڑو نو دا یو دیر مثبت ڈیولپمنٹ دے چکم بدوار ملکوں کا فائدہ کی
دے پر مختک تا دا سیمائیز چارو کارپو او خبریال سلیم صافی سوک چخ پل ہم دا دغا دورے برخوا سپا دے نظر گوری
بابا خیر والے بدا یو دیر مهم او خاص پر مختک پدی و جبانے دے چی پتی رو نحلہ سکالو کی دا دانجد افغانستان زیادت پدی بانے ہم والاوا چی افغانستان او پاکستان دا اوی حکومتون دا یو پر سرا نیخ پنی دا آڑی کی نظر رو دے او دا اوی ہر خبرا دا واشنگتن دلارے کی دلا دو ہم مشکل پاگے کے داو چکی یو وقت دا پاکستان او دا افغانستان سیاسی مشران یو زیشوی ہم ہو پولے بل طرف تا افغانستان کی ہم اور پاکستان کی ہم باغوی استخبارات کو بدل لار باندھ روان یو تا ہم شو چکم کمیشن جو شو تا آگے کے درونی سفر کے ہم دا پاکستان فوزی سب لکھ کر ہم پکیو دا ایس آئی مشر ہم پکیو اور دا افغانستان دا طرف ہم اس چکم کمیشن جو لوگ فیصلہ شوئے دا نو تا آگے کے با ہم دا غطور اخواری پکی شاملی یو دا چی دا دا دے خبر سبوت تے جو اس پاکستان اور افغانستان نیخ پا نیخ باندے یو بلکم از دیکی کی مجھے لحاظ پر رضا فکر کم چی دا یو دیر مہم پر مختل دے
دے نموڑی مشرانو پا خپلو خبرو کی دا ہم اویل چی دا افغانستان او پاکستان خی اڑی کی نیوازی دا دی سیمی بلکی دا ٹولی نڑی لپارا مهمی دی ولی چی دا وقت دا ٹولی نڑی امنیت دا دی سیمی دا امنیت سرا تڑل شوی دی. عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې موږ په راپورټ کې واورېدل افغانستان او پاکستان په دې خبره سلا شوي دي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې به د استخباراتي ادارو چارواکي هم شامل وي چې دا راز به دغه خبرې نورې هم ګټورې شي. په دې اړه خبری ایجنس رویټرز یو راپورټ برابر کړی چې غټ کې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
خبری ایجنسی رویټرز د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو د شورا د مشر برهان الدین ربانی سره یې منلې دي چې په دې عمل کې به د استخباراتي ادارو چارواکي هم شاملولې شي چې اول پکې صرف د دواړو هیوادونو خارجه چارو وزیرانو ګډون درلود. وزیر اعظم ګیلانی د افغان ولسمشر حامد کرزی ترڅنګ د هغه په معنی کې خبریالانو ته ویلې دا نننۍ دوره او ملاقات یې تاریخي حیثیت لري ځکه چې د نن ورځې په خبرو اترو کې د شخړې ټول برخوال شامل دي. رویټرز لیکي پاکستان چې د طالبانو د پخوانی حکومت ملاتړ یې کړی و که څه هم د افغانستان سره یې په تیر وختونو کې تعلقات ډېر ښه نه وو خو په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره ډېر مهم کردار لوبولی شي. رویټرز زیاتوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د شوروي اتحاد د يرغل پر ضد او د هغې وروسته د یاغیانو د یو شمېر ډلو سره مرستې کړې دي او اوس هم ځینې خلک دا نظر لري چې د افغانستان د ځینې وسلوالو ډلو سره د دوی رابطې شته او دا مهال هم ځینې ډلې یې په قبایلي سیمو کې پټنځایونه لري. رویټرز د افغان ولسمشر حامد کرزی د خپلې وایي د وزیر اعظم ګیلانی سره یې دا ملاقات چې پکې د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال احمد شجاع پاشا هم ګډون درلود د امن په لور یو لوی ګام دی. حامد کرزی دا هم ویلي چې په دې ملاقات کې د تیر ملاقاتونو برعکس د ډیرو خبرو وضاحت وشو. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا صدر باراک اوباما هم د دې خبرو اترو ملاتړ کوي او دا چې دوی به د درې اړخیزه خبرو لپاره په دې لړ کې د امریکا د ګډون هرکلی کوي. حامد کرزی خبریالانو ته ویلي امریکا هم په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې خپل خوښي څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ وزیر اعظم ګیلانی او ولسمشر حامد کرزی په دې خبره زور واچوه چې د امن دا هلې ځلې د افغانستان خپل عمل دی او هم د دوی په مشرۍ کې ترسره کیږي. رویټرز لیکي نن سبا د افغانستان د شخړې د هواري لپاره هر څوک دا نظر لري چې د امن لپاره خبرې اترې بنیادی کردار لري. دواړو مشرانو دا هم ویلي چې په افغانستان کې د جوړجاړي په عمل کې سعودي عرب او ترکی هم په راتلونکو کې دوی سره همکاري کولی شي. خبری ایجنسی رویټرز د وزیر اعظم ګیلانی لخوا وایي پاکستان او افغانستان رونه دي، گاونډیان دي او ډیر زیات وځپلې شونه پکار دي چې د خپل شریک دشمن پر ضد په ګډه ګامونه پورته کړي او لکه د تیر وختونو په شان په یو بل تورونه لګول پریک دي.
د افغانستان او پاکستان چارواکو په دې صلاح کړي چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې به د استخباراتي ادارو چارواکي هم شامل وي. د رویټرز خبری ایجنس د رپورت مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کول.
مشال ته غوژونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو اوري او د نړۍ له حاله خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جاپان کې ویلي امریکا غواړي جاپان ژر تر ژره د خپلو موجوده مسلو نه راوځي او خپل کاروباري هلې ځلې بیا پیل کړي. د فرانس پریس خبری ایجنس رپورت مهم برخې درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جاپان په دوره په ټوکیو کې ویلي امریکا به د جاپان سره په روانو حالاتو کې پوره پوره مرسته کوي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي هیلری کلینټن د اتوار په ورځ د جاپان په تیرې زلزلې او سونامي کې د غمرازۍ شریکولو لپاره ټوکیو ته رسیدلې ده. میرمن کلینټن د جاپان د بادشاه اکیهیټو سره په شاهي محل کې چای وسکلې او ملکې میشیکو سره هم لیده کاته وکړه. له دغې وروسته د میډیا سره په خبرو کې هغې وویل جاپان به د نړیوال دویم جنگ د مشکلاتو نه هم زیات طاقتور د موجوده مسلو نه راوځي. میرمن کلینټن زیاته کړه جاپان په نړۍ کې یو ډېر مضبوط حیثیت لري او امریکا دا یقین لري جاپان به د دې ټولو مسلو او مشکلاتو نه ډېر زر بهر راوځي. هیلری کلینټن د خپل جاپاني هم منصب تکیکی ماتسوموتو سره هم لیده کاته وکړه او په روانو حالاتو یې خبرې وکړې. میرمن کلینټن او ماتسوموتو په ګډه دا هم وویل دواړه هیوادونه به د یو بل سره تجارتي اړیکې نورې هم پراخوي او خاص کر د جاپان شمال بشرکی برخو ته به پکې زیات پام ورکول کیږي چرته چې په سونامي او زلزله کې دیار لزره او سباندې 200 کسان وژل شوي دي او سباندې 14000 اوس هم لا درک دي. د امریکا د چیمبر اف کامرس صدر ټام دنوهو په ټوکیو کې اول دا د امریکا په ګټه ده چې جاپان په کاروباري لحاظ بیا راپورته شي او دوی بغواړي چې د جاپان سره زر تر زره کاروبار بیا هغه سپیل کړي څنګه چې وړاندې وو. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د میرمن کلینټن سره د جاپان په سفر تلونکو یو شمیر امریکایي چارواکو میډیا ته وویل په جاپان کې ډیر خلک داسې هم دي چې په تیر وخت کې د امریکا په جاپان کې د موجودګۍ او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په حق کې نه وو، خو اوس حالات بدل شوي دي. امریکا د جاپان سره په موجوده حالاتو کې ولاړه ده او غواړي جاپان زر تر زره خپل مخکې حالت تراشي. په جاپان کې د یوې یونیورسټۍ پروفیسر کوجی ناکاکی تاوای د میرمن کلینټن دوره به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول ولوبوي.
تاسو مشال رادیو اوریده. دا مهال د امریکا او پاکستان اړیکې د سوړوالي ښکار دي. امریکایي ورځپاڼې فیلادلفیا انکوایرر په خپل یو مقاله کې د غوډوړو هیوادونو ته یو څه مشورې ورکړې دي. راځي چې د مجید بابور نوارو چې دا څه مشورې دي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته د امریکا ورځپاڼې فیلادلفیا انکوایرر د ناخوالۍ وعده ویلې ده او لیکي چې تیر هفته د غواده بیا د ایرو غوندو ښکار شو. پاکستان امریکا ته په قبایلی سیمو کې د القاعده او طالبانو ترهګرو په ضد د بی پیلټ الوتکو د بریدونو د بندولو دړکا هم ورکړه او بیا پاکستانی چارواکو میډیا ته دا خبره هم ښکاره کړه چې واشنگټن په پاکستان کې د سی ای ای په کارکونکو کې کمی راولي او هغه ټول عملیات بزنډوي چې دا مهال په پاکستان کې روان دي. ورځپاڼه فیلادلفیا انکوایری لیکي چې دا ټولې واقعي د ریمن ډیویس د قضیې یوه بله کړای ده. نو ځکه د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر تیر هفته ډیره په بیړنۍ دوره واشنگټن ته لاړو چې د سی ای ای مشر لیون پنیتا سره وویني. ورځپاڼه لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه ستراتیژیکي اړیکې د یو ناوړي طلاق طرف ته روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې نه، طلاق به اوس نه کیږي. ځکه چې ځینې پاکستانی دړکې تشې دړکې دي. د بې پیلټ الوتکو بریدونه به روان وي، کېدې شي لږ به کم شي، او د سی ای ای د کارکوونکو شمیره به دومره نه کمیږي څومره چې په رسنو کې ویلې کیږي. او د ریمنډیوس قضیه خو ځینې پاکستانی او امریکایي هوښیارو ډیپلوماټانو ښه په جالاکۍ هواره کړه. خو دغه کړکېچنې اړیکې د امریکا د هغه پلان په مخ کې یو خنډ ښکاري چې پکې به د افغانستان نه د امریکایي پوځونو واپسي، د پاکستان په خوره د طالبانو پټځایونه تباه کول او یو ثبات افغانستان جوړول دي. په دې ټولو کارونو کې واشنگټن د پاکستان مرستو ته اړتیا لري، خو که په دې لړ کې پاکستان همکاري ونه کړه نو کېدای شي چې افغانستان یوې بلې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. ورځپاڼې لیکي چې آیا بله داسې سلاره شته چې دغه اړیکې پرېښې شي؟ خو پوښتنه دا ده چې که پاکستان د القاعده او طالبانو په ضد د زړه د اخلاص عملیات کړی وي او دوی د قبایلي سیمو نه ویستی وي، نو بیا د بې پیلټ الوتکو څه ضرورت و؟ او کچرې د لشکرې طیبه غوندې ترهګرې ډلې پاکستانی استخباراتي ادارې ISI نه پاللې، نو سی ای ای ته څه ضرورت و چې د دوی په اړه معلومات راټول کړي؟ نو ځکه تېره اونۍ اوباما ادارې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي دي چې دوی د پاکستان له طرفه د ترهګرو په ضد عملیاتو نه خوشاله نه دي، ځکه چې د دې رفتار ډېر رو دی. او بله دا چې پاکستانی پوست په بیا بیا دعوه کوي چې دوی ډېرې سیمې د ترهګرو نه صفا کړې، خو بیا یې دغه سیمې ټینګې نه کړې شوې. ورځپاڼه لیکي پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې سر روان دي په هغه کې د پاکستان برلاسیتوب ومنلی شي، او په افغانستان کې چې څه د امن خبرې کیږي په هغه کې د پاکستان نه پوښتنه لازمی وګڼلی شي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا له پکار دي چې دوی پاکستان ته غوږ ونیسي، د دوی خبرې او ګیلې دې هم ووري، خو د دې مطلب دا نه دی چې د دوی ګیلې او غصې امریکا د خپل مقصد نه واړوي.
او سم یوې بلې نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي نن سبا چې په منځني ختیځ، شمالي افریقا او عربي نړۍ کې کومې سیاسي ناندرې روانې دي، انځور یې سل کاله پخوا په یو چاپ شوي ناول کې لیدل کیږي. دا ناول د یو عرب لیکوال ایمن ریحانی له خوا په انګریزي ژبه لیکل شوی وو او نوم یې د خالد کیسه ده. نجیب عامر دا مقاله لوستې او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
یو پیړۍ مخکې یو ځوان هلک او میرمنې د تیونس، مصر، لیبیا او د نورو عربي هیوادونو په لارو کوڅو کې خپل غږ پورته کړ او د یوې نوې لارې او د یو نوي سیاست غوښتنه وکړه. دا ځوان خالد نومېده چې د اسلام او آزاد خیالۍ یو نوی شریک دریځ غوښتلو. خالد د امین ریحانی د ناول اتلو چې دا ناول د خالد کتاب نومېده او د یو عرب لیکوال په لاس لیکل شوی لومړنی انګریزي ناول و. د ریحانی د خپل اثر د نن نه نږدې سل کاله پخوا چاپ شو چې تر تاثیر لاندې د خلیل جبران پیغمبر هم په 1923 کال کې لیکل شوی وو او دا کتاب د هر پړاو ډیر خرڅیدونکي کتاب ګڼل کیږي. جبران او ریحانی نږدې دوستان وو. جبران با د ریحانی د کتابونو نقشې جوړولې، خو د خالد کتاب چې د یو ځوان لبنانی کیسه وه چې د نیویارک نه د انقلابي خیالاتو سره د مشق ته راستنیږي، د خپل لیکوال سره یو ځای جلا وطن کړی شو په غربي نړۍ کې د ګمنامۍ کار شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو ستر ځای و، ځکه چې ریحانی د شلمې پیړۍ تر ټولو با اختیار او مؤثره لیکوالو چې د عربي او امریکایي کلتور په رموزو پوهېده. امین ریحانی له آره عیسوي مذهبه لبنانی و او په 1983 کال کې د امریکا متحده ایالاتو ته وکوچېده. هغه مهال چې عمر یې یوازې 19 کاله و، هغه د منهاتن په عرب کوارټر سیمه کې میشت شو چې دې سیمې ته د وړوکي شام نوم هم اخیستل کیږي. وروسته همدلته نړیوال تجارتي مرکز هم جوړ شو. ریحانی په 1901 کال کې د امریکا شهریت ترلاسه کړ او په عربي او انګلیسي ژبو کې د ماسټرۍ ډیګریانې ترلاسه کړې او په دواړو کې لیکل پیل کړل. نوموړي شاعري وکړه، مضمونونه یې ولیکل، مقالې، سفرنامې او ناولونه یې خپاره کړل او له دغو لیکونو نه اکثر یې اوس هم په عربي نړۍ کې په نصابونو کې شامل دي. د شلمې پیړۍ په سر کې ریحانی داسې احساس وکړ چې امریکا او عرب د لویو هیوادونو په قطار کې د ودرېدو په درشل دي. نوموړي چې د امریکایي حکومت او عربي پوهانو سره ښې اړیکې وي، دا خیال یې وکړ چې هغه د عثماني خلافت خلاف د یو اتحاد په جوړولو او د برتانویانو او فرانسویانو په مرسته یو بدلون راوستلی شي. خو کله چې د امریکایي سیاستوالو د قانع کولو په اړه دغه هڅې ناکامې شوې، هغه د ګڼو عربي پاچایانو سره د لیدلو لپاره سفرونه پیل کړل او د تاریخ لیکونکي عرفان شاهد په وینا د امریکایانو او عربانو ترمنځ د اړیکو د مسول په بڼه ځانور پیژندلو. نوموړي په لبنان کې د اوسېدو پر مهال د خالد کتاب په نوم ناول ولیکلو او د لومړي نړیوال جنگ نه وړاندې د فلسفې، سیاست او روحانیت په علمې د امریکا او عربو ترمنځ د کلتوري واټنونو د ختمولو هڅه وکړه. د خالد کتاب نومي ناول کې دوه نوي ځوانان خالد او شکیب د بالبیک لبنان نه امریکا ته کوچیږي. دوی په منهاتن کې بنجاري توپ کوي، خو وروسته خالد د امریکایي او غربي ادبیاتو مطالعه پیلوي. هلته هغه د یوې مېرمنې لخوا د بېدینۍ طرف ته ترغیبېږي. په نیویارک کې تر ډیرو کلونو پورې پاتې کېدونه پس دواړه ملګري لبنان ته ستنېږي، خو خالد خپل غربي خیالات په اسانه لبنان کې پلي کولی نه شي. خو هغه غواړي چې د مشرقي روحانیت او د مغربي ساینس سره ګډ کړي او یو نوی نړیوال فکر را مخې ته کړي. هغه د اسلام سره هم په ټکر کې واقع کیږي او دلایل ورکوي چې د عربو د بیا راپورته کېدو لپاره زغم ډیر ضروری دی. هغه د وهابیت پلوي کوي او په خپلو ویناو کې وایي ایمان د ولسواکۍ سره په ټکر کې نه دی. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې تیره میاشت د خالد د کتاب د سل کلن کېدو په ویاړ جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د کانګرس د کتابتون مسؤل جیمز بلینګټن وویل ریحاني د امریکا او د عربو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بې ساري خدمتونه کړي. ورسپانه په اخره کې لیکي د ریحانی په ناول کې چې کوم پیغام وړاندې شوی، هغه نن سبا د شمالي افریقا او منځني ختیځ په پاسونونو او بدلونونو کې لور راښکاري. ورسپانه زیاتوي چې د خالد معنا تلپاتې دی او ریحانی په خپل ناول کې داسې انځوروي چې د عثمانیانو لخوا شړل شوی خالد به یو وخت په مرموز ډول لکه د مهدی په سیر بیرته راستنېږي. د کویت یو پروفیسر لیلا الملایا په خپل یو تازه مرکه کې ویلي اوس وخت را رسیدلی چې خالد باید بیرته راستون شي. هغه د تیونس په لارو کوڅو او په التحریر لارا کې لیدل کیږي. آیا تاسو د مظاهره کوونکو په منځ کې خالد نه لیدل؟
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو اوري. د پاکستان په بیلابیلو یونیورسيټیو کې د قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن از د کومونکو یا طالب علمانو ته د 2010 کال کې په 12 مې کې د هایر ایجوکیشن لاري یو سي ډي فن ورکوم راستي ورسره وکړه، خو د طالب علمان وایي چې دوی ته د امرستي په سمتوګ نه دي رسیدلی او دوی اندېښمن کړي دي. سراج زهيري پاړه تفصیل لري.
د امریکې د نړیوالی پرمختیایي ادارې یا یو سي ایډ د پریس ریلیز تر مخه تیر کال 2010 د مئی په 12 نیټه اسلام آباد کې یو دستوره کې یو سي ایډ د ترهګری ځپلې سیمو او د ملکن ډیویژن 28.9 وزر طالب علمانو لپاره د هایر ایجوکیشن کمیشن په ذریعه د امداد ورکولو اعلان کړی و. په دغه دستوره کې پاکستان کې د امریکې سفیر این ډبلیو پیټرسن او د هایر ایجوکیشن کمیشن چیرمین ډاکټر جاوید لغاری ګډون درلود. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمان وایي چې دوی ته تر اوسه امداد په صحیح توګه نه دی ورکړی شوی. قبل د دوی پر تعلیم اغیز پریوتې دي. د قائد اعظم په هندون یو طالب علم مشال ریډیو ته صدا سي وایي
زمانو محمد ابن امین دي الکترونکس ډپارټمنټ کې قائد اعظم په هندون کې مونږ ته د یو اس ایډ سایډ نه مونږ ته پیسې ملو شوې 542800 روپۍ دا راغلي وي هغه د سایډ نه. اوس په دې کې مونږ ته صرف او صرف ملو شوې دي 35800 روپۍ نور کله وي دال تلار شي کله وي مونږ د تقسیم کړی دي.
یو بل طالب علم عدنان مشال ریډیو ته په دې حق لا خپل فکر صدا سي وایو
ما تخپل پرسنلی ملو شوې دي 86000 ایم فیل لپاره دا د سټوډنټ سپورټ هغه سټوډنټ چې هغه ډیسپلیس هغه د وارنه افیکټډ شوی وو د کورونا وتلیو د هغه د پاره دا یو ایډ چې هر هغه لایو د هغه مقصد دا و چې د خلکو چې کمې خرچې دي د تعلیم اخته مسله نشي جوړ کم فند ورته را ریلیس وای دوی تر هلای هغه ایچ سی په دوه یونیورسيټي شه ما ته چې کوڅرو علم دا د ایچ سی نه د یونیورسيټي نه د نورو یونیورسيټي طلبا کم ما تعلق دا هغه هم دارا ته ویل دي چې مشته نه دی ملاو سوی دا سټوډنټ دي چې هغه تعلیم نسی پرسیو کولای هغه تر اوسه لا مسایل یعنی اول حکومت ته وکړ دا هغه اکشن واخ هغه نه علاوه کنه وی موږ به دخت مجبور یو چې موږ به مخشه سټرایک هم کوو مخشه به کوټ ته ځو.
کله چې مشال ریډیو د امریکې د سفارتخانه ویان البرټو نه د دې فند په حق راو پختل نو موړی اویل
امریکایی حکومت د یو ایس ایډ یا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په ذریعه هایر ایجوکیشن کمیشن ته 45 میلیونه ډالر د تعلیم د پرمختګ لپاره ورکړي دي. امریکې تل د پاکستان د تعلیم د پرمختګ لپاره امداد ورکړی دی او دا هم د هغې سلسلې یوه کړې ده چې امریکې د ترهګرۍ ځپلې سیمو طالب علمانو لپاره دا فنډ ورکړو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د هایر ایجوکیشن کمیشن پروجیکټ ډایریکټر بلال وزیر اویل چې دوی ته د امریکې لخوا د یو ایس ایډ په ذریعہ فنډ ترلاسه شوی دی، خو له هغه د پوهنتونونو لخوا را لېږل شوی فهرستونو په رڼا کې دغه پوهنتونونو ته ورکړل شوی دی. نوموړي زیاته کړه کل چې دی لړکه مشال ریډیو د قائد اعظم په هینتون وایس چانسلر سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغه په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو او یو د خبری خبرونې نیمه برخه ته راورسیدو. 5:30 بجې په پاکستان کې دی، دلته په پراګ کې 2:30 بجې شوي، او ملیحه امیرزاده درته د دې سات د خبرونو لنډیز وایي.
په کراچۍ کې په هدفي وژنو کې 8 کسان وژل شوي. په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوي. 3 وسلوال او 1 سرتېری وژل شوي. د نوښار په زیارت کاکا صاحب کلی کې نامعلومه وسلوالو یو پرایمري سکول په چاودیدونکو مواد ولوزولې. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي چې که د هند د پاکستان سره تعلقات ښه شي نو دا به خپله کامیابي ګڼي. د ایم ایف او نړیوال بانک د غونډې پر مهال د دې ادارو او د پاکستان ترمنځ د قرضې پر روان کې ستونو خبرې شوي. افغان مشر حامد کرزی وای کابل او اسلام آباد د طالبانو سره د امن لپاره خپل هڅې چټکی کولو باندې رضا شوي. د افغانستان په جنوب کې په دوه بیلابیلو بمی چاودنو کې د نړیوال مرستندویه سوله ساتي ځواکونو 3 سرتېری وژل شوي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جاپان سره د غمرازۍ لپاره دغه هیواد ته رسیدلې، او په لیبیا کې د قذافي پلوي ځواکونه په اجدابیا ښار باندې بمباري شروع کړي.
لن خبرونه و چې د مشال رادیو نمو واوریدل. خبری خبرونه لا دوام لري، او په دې خبری خبرونه کې درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. د مشایرو خواګمو هم درته راغونډ کړی دي، خو اوس هم یو امنیتی رپورټ. په کراچۍ کې د تشدد پیښې لا هم دوام لري. په تازه پیښو کې په هدفي وژنو کې 8 کسان وژل شوي دي. په دې اړه ظفر کریمی له کراچۍ نه رپورټ لري.
د قید آباد پولیسو په وینا نامعلومه وسلوالو د شیرپاو کالونۍ په سیمه کې 15 کلن نجیب افغان په ډزو ووژلو. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې ترجمان قادر خان په خبره وژل شوی تن د دوی د ګوند غړی او د ملیر ضلع د سالار جمال خان افریدي باډیګارډ و. هلته بیا لقت آباد په سیمه کې په یوه ورته پیښه کې 15 کلن ایوب وژل شوی دی. پولیس وایي چې د وژل شوي تن تعلق د متحده قومي مومنټ سره و. د تشدد بله پیښه د ښار په نازم آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو د چایو په یو هوټل ډزې وکړې چې پترس کې یې د هوټل مالک عبدالواسع خان وجل شوی او د هغه سره کارکونکي 2 کسان سخت جوبل شوی دي. پولیس وایي د وجل شوو او زخمی شوو کسانو تعلق د بلوچستان صوبې د پښین ضلع سره دی. په یو بل ورته پیښه کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی نائب ناظم جنید زاهد وجل شوی دی. د سیمې پولیس وایي چې وجل شوی تن پرون د نامعلومه کسانو لخوا تختول شوی وو چې تیر ماښام یې مړی د ښار له شاړې برخې سادی ټاون څخه ترلاسه شو. د اخوډب په نورو پیښو کې 13 گھنټو کې د مهاجر قومي مومنټ یو غړی او یو پولیس سرتېری په شمول 8 کسان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د دې هدفي وژنو سلسلې د 1300 راهیسې زور نیولی دی چې پکې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي خلک هم په نښه شوي دي. پولیس چارواکي ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي په خلوای چې باید سیاسي ګوندونه ورسره مرسته وکړي او د خپل صفونو څخه په جرمونو کې ککړ عناصر وباسي. خو سیاسي ګوندونه بیا وایي چې خار کې د امن ټینګښت د قانون نافذونکو ادارو فرض دي او باید هغوی په جرمونو کې ککړ عناصر ونیسي او د هغوی په ضد بې توپیره عملیات وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو اوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ولس او عام خلک د لوډ شیډنګ نه شکایت کوي، د بجلی یا برېښنا د غلاو پر ضد د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی د ادارې یا وابډا لخوا عملیات روان دي، خو د سیمې خلک وایي په خپله وابډا د بجلی غلا کوي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د پښتونخوا د نورو سویلي سیمو په سیر په ډیر اسمیل خان ټانک اولکی مرواد کښې هم د بجلۍ یا برېښنا غلا کولو په خلاف اپریشن لګیا کړی شوی دی. د دې سیمو خلک دا اپریشن ته په کوم نظر ګوري؟ د ډیر اسمیل خان یو اوسېدونکی فیدا محمد ویایي،
په یو طرف باندې بې انتها لوډ شیډنګ دی، کم وولټیج دی، د میټرو غلط ریډنګ دی، ناجایز جرمانې لګولی شي، په بل رور باندې اپریشن راته لګیا کړی، غله لګیا دی، غله رانسي، بجلۍ چې څومره وابډا خپله پټوي تومره نور خلق نپټوي، اپریشن لګیا دی، شکار دی، که صحیح غل رانسی د قانون په حواله کوي نو دا ښه خبره ده، خو قانون ناجایز استعمالول دا هم انصاف نه دی.
د ټانک سره تعلق لرونکی ډاکټر شیخ احسان الله زیاتوي چې په ملک شه د برېښنا کمی ده، دا کمی پوره کولو په غرض اپریشن ضروری دی، خو د اپریشن په دوران کښې زورور او کمزوري ته په یو نظر قتل په چار دی.
بجلی غلو خلاف زبردست مهم شروع ده ټانک کې، یو لورې خو بجلی غلا ډېر په زور ده، بل لورې دا ده بجلی کمی هم ډېر زیات ده، خو کم از کم دا موږ خپل ملک دا موږ احساس وکړو دا چې بجلی غله دي هغو خلاف چې کوم اپریشن شروع ده دا ښه اقدام ده، ولې چې بیا نور خو چل یاره دغه حکومت نه پاته نه سي، محکمې والو ته هم دا پکار ده که نه چې واړه خلک دې په برابر نظر دې ګوري.
په دغه لړ کښې مې چې د لکې مروت یو ځوان ګلنور بېګوخیل سره تماس ونیو، هغه په دا رنګ وږغېده.
هر ځای د غبلې والو اپریشن شوړي ده، لکې مرض یې هم لګیا ده، تقریبا دې سره کونډه مافیا اکثر کم خو فرق دا په تېره ده چې مخکې به ګرځورې کونډې لګېدلې وې که نه، اوس یې سبو دي سب وخته سوزي کې مسان مانځې باده بیا ولګوي، چې کوم د دو خپل پېژنګلو خلک دي هغه ته مخکې نه اطلاع وکړي چې یاره کونډه منډه کوزه کو، نو غریب خلک هغو نه میټر را وړي چې کوم دی ودنانو خلکو ویل دي هغه ته وتای هزار روپۍ جمع کړه، خیر ده تا ته به بیا دا ریشډول شي.
مشال ریډیو په ډېر اسمیل خان شه د برېښنا د محکمې یو ستر واکمن سره خبرې وکړې، هغوی وویل چې د برېښنا کمښت زیاتولو په غرض د برېښنا د غلونو په خلاف دا اپریشن لګیا کړی شوی دی چې کوم به آینده هم جاری ساتلی شي.
نوم ناصر جان، ایکسین رورل ډیویژن، ڈی ای خان. دا اپریشن چې کوم ده دا هغې خلکو دپاره ده چې چا کونډې لګولې دي، خو زیات میشت چې کوم کوشش ده هغه ده چې دا اپریشن چې شروع ده چې دا کوم ده کونډه سیستم کلچر ده او دا غیر قانوني کنکشن دي چې دا ختم دا دښې دپاره مې دا پروګرام شروع کړی ده. دښې پولیس والا دي هغه مې سره تاون کوي، څلور سب ډویژن شمې سره سره 35 ایف آئی آر کټ کړي دي او هغه شی پولیس دا کسان نیولې دي په میش په علاقې شی، خاص کر دا ڈی ای خان، بنو، ٹانک، لکی، ہنگو، دے سٹ دا غلا ډېر زیات ده. دا اپریشن وی دغه سے جاری ان شاء الله چې سیر اسا دا کونډه ول چکم سسٹم ته دا بالکل ختم شي.
دا دې سیمې خلک یای چې د برېښنا کمی زیاتول او اپریشنونو ختمولو واحد علاج دا دی چې باشا او ګومل ځان ډیمونه زر زر جوړ او په پښتونخوا قبایلي سیمو کښې نور غټ وړه ډیمونه وتړل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسې خپل ریډیو مشال ته غوږیست. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې په صوبه کې به د لومړنیو یا پرایمری تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکول کیږي او پښتو او نورې مورنۍ ژبې به د دولسم جمعه پورې لازمی ګرځول کیږي. لا تر دې دمه دا قانوني شوې نه ده، خو زیاتره خلک اوس خوشبینه دي چې دا به نه یوازې دا چې د ژبو لپاره ګټور وي، بلکې په صوبه کې به د پوهې او زده کړې سره سره ځایي خلکو ته روزګار زمینه هم برابره شي. په دې اړه خالد خان له سیمې یو بشپړ رپورټ برابر کړی.
د خیبر پختونخوا کابینې په تیره غونډه کې پښتو او د صوبې نورې مورنۍ ژبې لکه هندکو، سرایکی او کوهار د ابتدایي تعلیم د ښودلو ذریعه او دولسم جماعت پورې لازمی مضمون ګرځولو منظوري ورکړې ده چې په صوبایي اسمبلۍ کې قانون پاس کولو نه پس به عملي کولی شي. دا چې په مورنۍ ژبو کې تعلیم څومره اهمیت لري او د دې پریکړې به د صوبې په تعلیم سے اثر وي، د سنټر فار سیوک ایجوکیشن یو مشر او کارپو قریش خټک وایي.
په مورنو ژبو کې تعلیم کاغه پښتو وي او کاغه بلې ژبې، دا په ټوله دنیا کې منلې شوې حقیقت دی چې ماشومان په خپلې ژبه کې ډېر زده کړه کوي، خو خاص کر په اولنی مرحلو کې چې کله هغوی سبق ویل شروع کړي، اول، دویم، دریم، څلورم، پنځم پورې، په دې کې د مورنۍ ژبې ډېر زیات اهمیت دی او دا په ټوله دنیا کې تسلیم شوې ده. بل د پاکستان مخکینی اینم او اوس د اتلسم ترمیم نه پس هم دا حقیقت تسلیم کړی دی او زموږ آئین چې دی په دې باندې بالکل واضح دی چې دا بدلونونه د چپو په حواله سره د نصاب دا اوس د صوبایي اختیار دی. پښتونخوا حکومت چې دا ډیر تاریخي اقدام کړی دی، نه صرف پښتو بلکې نورې مورنۍ ژبې کوم غټې غټې چې هغوی په ګوته کړي دي، په دې کې به هم هغوی تعلیم ورکوي او هغوی داسې نه دي کړي چې په یک دم به دا ټول رسه کوي. اووه کاله یو میاد ورکړی دی چې هغې کې به دا په مزه مزه باندې دا ژبې کېږي.
د پښتونخوا ځینې ضلعو کې د مخکې نه ابتدایي تعلیم په پښتو ژبه کې ښودلی شي او د دې دپاره نصاب کتابونه هم شته، خو چېرته چې هندکو، سرایکي او کوهار ویل شي هلته به د دې ژبو دپاره نصاب کتابونه تیارول شي، چې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میر اختیار حسین د وینا تر مخه دغه قدم عملي کولو کې به وخت لګي.
موږ د هغې لپاره یو پوره شیډول تیار کړی دی، بیا چې خپل کوم نصاب تیارول دی د هغې د نورو ژبو خاص کر د پښتو خو تیار دی، خو د هندکو، سرایکي، کوهستاني، کوهار او د دې ژبو چې کوم دی نو نصاب تیارول دي، په هغې باندې به وخت لګي. لهذا هغه ټول شیډول موږ ورکړی دی چې کله نه به شروع کېږي، څنګه به شروع کېږي او په تدریج به چې کوم دی بیا څنګه چې کوم دی دا د کې جي نواري تر دولسم جمعته پورې مطلب دی چې د مورنۍ ژبې په ذریعه به تعلیم سرته رسي. د هغې ټول تیاری موږ کړی دی او هغه به زر تر زره چې کوم دی سملیا کې هغه بل پیش.
خو کله چې می د خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ چیرمین ډاکټر فضل رحیم مروت نه وپوښتل چې هغوی د دې ژبو کې نصاب جوړولو دپاره څومره تیاریاں کړي دي، نو هغه وویل
دپاره زمونږ چې کوم دی ټیکس بک بورډ یو منصوبه جوړ کړ، دا هغه منصوبه دا دی پښتو خو تاسو ته څنګه پته دی وختنۍ لکه د افغانستان ژبه هم وا، د سوات سټیټ ژبه هم وا، دلته هم یو متفقه خطې لرلو. نورو ژبې چې کومې پاتې شوې دي کې داسې وه چې هغه چې کوم دی سرایکي کې خدای ته مسله نشته دی، خو انکو چې کوم وه انکو کې زمونږ لږ فرق لاره، لکه اوس مثال پېښور دا شنطه هغه شو هزاره شو هزارې کې بیا ځایونه دي. موږ څه وکړه، موږ د هزارې د دغه مختلفو ځایونو نه د کوهاټ نه مطلب دا دی د پېښور نه مختلف ادیبان اکیډمیشنز راوغوښتل او هغه ته مو تاسو کوله کړی دي چې دوی په یو هغه باندې په الف بی د سره یې ګریشي او چترال کې آل ریډي مخکې نه هغه دومره ډیفرنسز نه و. چترال چې کوم دی په یو وخت پرایمري لیول باندې دی هغه تعلیم ورته جاري شوی هم یو وخت، خو اوس انشاءالله چې کوم دی موږ دا شیونه ورته تیارو دا چاټونه بیا په دې نه پس کریکلم به تیاریږي. خو برحال چې څه وخت د دوی نمبر راځي به دا شیونه ورته تیاری.
د چترال سیمې سره تعلق لرونکي صابر رحمان هم خوشاله دي چې د هغوی سیمه کې به ماشومان په مورنۍ ژبه لکه کوهار کې زده کړه کوي، خو هغه فکرمند دی چې د دې ژبې ښودلو دپاره هلته استادان نشته. خدا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وای چې د هغوی وزارت په دې حق له تیاریاں نیولې دي او په دې لړ کې استادانو ته تربیه ورکول څه مشکل نه لري. چرته چې یو شمیر خلک په صوبه کې مورنۍ ژبو کې تعلیم ورکول او لازمی مضمون ګرځول یو ګټور قدم ګڼي، ځینې خلک دا د موجوده حکومت یو سیاسي ایجنډا ګڼي چې د ګټې په ځای د کام بچو ته به زیان رسوي. شهریار دغه شان یو ځوان دی چې وایي ڈاکٹر فضل رحیم مروت دغه خبر سره اتفاق نه لري او وایي د ویلو وړ دا چې د خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې زیات تر برخو کې پښتو د مورنۍ ژبه په حیث ویل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د ورځنیو اړتیاو د سیزنو او خوراکي موادو په بایو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي چې له امله یې نه یوازې بې وزله خلک بلکې مالدار او شتمن خلک هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي او بې روزګاره شوي دي. اخترګل چې په بنو بازار کې د چایو پخوانی هوټل لري وایي چې ورته د پلار او نیکنه د پاتې شوي نښه هم په د بې روزګارۍ له امله مجبوره ده چې پرېږدي. عمر دراز وزیر په خپل رپورت کې داسې بیانوي،
په پاکستان کې د ګرانی مخ په زیاتېدو له امله خلک د مشکلاتو سره مخ دي چې زیات اثر یې په غریبه طبقه باندې پریوته دي، ځکه چې د نورو سیزونو سره سره د روزمره عام استعمال خوراکي سیزونو په بیو کې هم ورځ په ورځ لوړوالی راځي. د چینی چایو او پیو بیې هم اوس د 1300 میاشتو په پرتله ډېرې لوړې شوې دي. د سره اوس د چای په هوټلو کې یو پیاله 1500 روپۍ ته رسیدلې ده. اخترګل هم په بنو چوک بازار کې د ډیلو سپر لاندې یو پخوانی د چایو هوټل لري. دوی وایي چې دغه هوټل ورته د پلار او نیکنه پاتې شوی دی چې هغوی به هم د 1300 لسیزو نه دغه هوټل چلاولو.
د هغونه دکنه چې نظر سره بون سرویس کړل عمر مې ده، په دوانې ګوړې چای وه او درانې ډسیشتانونه سا پېژندلې ده او سالیره نه اصلي چې چای وه اس دې وهز دي کندوري ما د پی ام مخته په دریری په سر پی ام جوړل زمير واډي کې پلوړ ته مې وروړل بل بس مش پېش پېز کا سم خدي تباري ورینا ما یې سواډي کې زیای خزنه دي د مړه مېرما دو.
اخترګل وای چې د پيو او چيني د گراني لکابلا اوس د پ دوکانداري هم ډيره اغيزه شوې ده.
د لاسري پی سر نه شپې پی سر ز پی ورو اس نه سب چې کول تیر شي چې را روشي او بیا دوه مز بز دي کون لگاو بیا لاسري پی سر پی چک شوې وي نه چې مش کيم کيم ز پیسې پیرا کو مش پیول ته پیرا کو چې یول ته پیرا کوس پی ګس پی کم اوسره پی سر دا چای دو سالیش کم سد دای سره پی سر کولا اش له پس سره سره پی سر روکای دا نه کارون دین کارش پر اوسره پی نه کار دایې دا سه مو دی اړي منه کر می دا کر می دا کر می دی زه تین تین را بلاسری پی شه پیرا کو پیرا شه مو بده کنده دا سره چې پی ر خو به دې کندوری را غای او چې پی دې به ولي بشری سره ګرسي او هتر ته چې به ونی چای خرڅه و.
اختر ګل دا هم وای چې دوی تا کم پی رازي نو په مختلفو بایو یې اخلي، زکا چې بازه پی دا وبو نه پاک وی او په بازو پیو کې دا وبو لاور ډیر زیات شوی وی. نو موړی وای چې یو خوا ورته پی او چینی ورس په ورس ګرانیږي، نو بل خوا دوی کده چایو پیاله ګرانه کی نو ورته ګاک شکایت کوي. د اخترګل د چایو هوټل ډیر پخوانی دی چې ورته د بلابلو سیمو نازوانان او په خاصه توګه پخوانی خلک ډیر زیات په شوق سره راځي، ځکه چې یو خوا د دې هوټل سره د دې خلکو پخوانی رښتې دي، نو بل خوا بازه پخوانی روایت د چیلم په شان اوس هم پکې ژوندې ساتلې شوې دي.
بزور د بزور نو سیم خلک ډیر خلک مونږ لګي چې کښنی درې څنګه قانون ارسي ملکون ارسي یې سبرګای مې دا وخت نه دی دوه وخت نه پلو نیک مې کوزار ته نیولې وخت نه حکومت نه قانون ارسي غریبون ارسي پکېرون ارسي دا زوی قسم دا اډو دې مو که چای سې کې کنه شو مو څنګه کښنی شي چې لمه یې دا وخت نه یې غل کې عادت مټي پرته یې بوم پرته وی
نوم خو سخی نمیو دغ زی تا میگرسی در مخ کنه اشل کول اندازه بکی و دا چلم میلم وسکوی چایی نمایی نوچ ایوا ده کدا زیکشنی کنه کاب ما پول گوی وار سی کردری می دغ زی تا وان ده کل یه خال داغا بازور خال بودا گون ارسی جن ارسی کنه و دغ زیش منکشنی داغا سی گاب شاب لگی مخش خو میش پو سلبر انه پی چای پیلا چکلی پو اتانم چکلی پو یواری پایم چکلی دو کنه.
اخترگلوائی چه دا چایو هوتل یه واحده دا آمدن زریه دا که دا گرانه لڑه دغا سی مخ پودان ده روانه و نو دا مجبوره نباور تا دا پلار نیکنه پاتی شوی نخا دا چایو هوتل پریدی او سبل روزگار با لطوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال رادیو ری او بیا هم درته کلتوري د پټلرو په اسلام آباد کې په د آرت او هنر یا د هنر د فن او کلتور د کونسل په ودانۍ کې د پښتون نایټ یا د پښتون شپې په نوم د موسیقي یو خوندور خبرونه یا پروګرام شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سندرغاړو د خپل فن مظاهره کړې ده. د دې پروګرام په اړه نور تفصیل د ریاض موسی خیل نورو.
د رسول بچا په غک پیل شوی د دې خوندورې دستورې تابعیا د شاکر خټک په مشرۍ کې د اسلام آباد د پښتنو ځوانانو یوې ډلې کړې وه. په دې موقع د دستورې قربانو د کونسل آف آرټ د چارواکو نه ګیله لرله چې نه خو دوی په سرکاري کچ د پښتنو پروګرامونه کوي او نه په ځانګړې توګه کېدونکي پروګرامونو کې د هغوی سره مرسته کوي. لکه چې شاکر خټک وایي، د پختون نایټ په نوم شوی د دستور کې د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو سندرغاړو ګډون درلود. د سوات سره تعلق لرونکو سندرغاړي امینه بیبي چې په خصوصي توګه د دستور کې د ګډون لپاره اسلام آباد تراغلې و، وایي چې د تیرې سمودي راسې د سوات کړکېچن حالاتو د خلکو په جواب تالی لګولې وي. ولی هغه وایي چې هیڅوک هم پچا په زور خپل خبران نشي منلي. دغه مال حال کې ګډون کوونکو نوموړي ته د هغې پسندرو د زړه د اخلاصات داد ورکړو. دبنو نا راغلی سندرغاړي راجولی شاه مروت سندرو حال کې د ګډون کوونکو جوش او جذبه یو پد وکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور نراغلی یو تن منصور خان د پروګرام ستاینه وکړه او وی ویل چې د داسې پروګرامونو هرکلی پکار دی. لکه چې وایي،
یاره زما په حساب خدای ډېر ښه پروګرام شو، دا د پښتنو پروموشن لپاره، کلچر پروموشن لپاره ډېر ښه کار شو. دلته چې دا شو شو او مخکې فیوچر کې زه چیرې غواړم چې داسې شوګانې وشي چې دا د پښتو کلچر او پښتو ژبه پروموټ شي. ما اورېدلي چیرې د خلکو په خپل د جیب په خرچ باندې دا پروګرام وکړو، دا ښه خبره ده. خو دوی سره د حکومت کومک هم پکار دی چې هغه امدادو کې دا پروګرامونه د حکومت په سطح باندې دا ډیر شي.
په دې موقع د دستور کې د پښتنو سره سره بعض غیر ملکیان هم موجود وو چا چې د پروګرام نه ډیر خوند واغستو. د ناروې سره تعلق لرونکو یو تن خپل تاثرات څه داسې بیانوي.
مونږ اوریدلی دي چې پښتانه ډیر جنګیالي دي، خو زه نه منم چې دا خبره رښتیا ده. مونږ د دې د میلمستیا خبره بیخي هېر کړې ده. زما په خیال خو خراب هر ځای او هر قام کې وي. زه به خبرته هم ډیر تللی یم او چرته چې هم خبر شم چې د پښتو سره پروګرام دی نو ځان ورل رسوم. په مجموعي توګه پښتانه ډیر مینهناک او میلمه دوست خلک دي او تاسو وینئ چې زه نن ستاسو په منځ کې یم.
د پروګرام په اخره کې سندرغاړي مشرف پنګش د خپل فن مظاهره وکړه او د راغلي میلمنو اکثریت یې په اتڼ مجبور کړو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوري. مخکې تر دې چې پیښور پریس کلب ته ورشو او هلته درته د پسرلنۍ مشاعرې حال درکو، یو د امن پسرلنۍ مشاعره په غلنۍ کې هم شوې ده. راځئ چې په ګډه واورو دې مشاعرې ته. د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی ورغلی.
ما یو خوب لیدلی چې معنا لري، تعبیر لري. ما یو تصور کړی چې رنگ لري، تصویر لري. او ګل بشریحانه د څو ورځو انتظار به وي او بیا په سرو ګلونو کې بلبل سر په چغار به.
په غلنۍ پریس کلب محمد جنسی کې سپرلی د امن پر موضوع مشاعرې ته راغلی یو بل شاعر چې د خوایزو سیمې سره تعلق ساتي. نوم یې لباس خان خوایزی دی او هغه وایي،
د مخکې لکه مطلب دا دی چې په خندارو کې بډیر شاعران خوایزو کې به غلانه کې په لمزو کې په لته برات له دا به کولې وندې به کولې نو نشر لا شمن خشي او دا راشي کې دا شي دا به اوس مهاله د مولانا حسین محب او د نور مرګرو په باندې دا اوس هم دومره پروګرامونه کیږي.
غلام حسین محب چې د محمد ادبی غونچی بانی شاعر دی وای چې د هغوی فکر انقلابی هله شو چې د سپرلو راته بند شو.
هر څوک په تیرو د نفرتونو کې راګیر یم، د امن د سپرلو د محبت سندرې وایم. لمبو کې د بارودو می ژوندون د خوشاعر یم. پا پختون ته د وروره د اخوت سندری وایم روان وخت نه ډیر پر امید او ان شاء الله چې دا کوم حالات خراب دي دا قربانی چې وشم ان شاء الله دینه پس په خوشحالی راځي
پر دې مقناص او د مشاعری د محفل استر بلما اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ اپر محمد ایجنسی مقصود حسن شاعرانو ته داسې ویل
لکه یو طرف ته امن نه بل طرف ته شر دی خوراشي امن امن باندې خبره چوک ډایلاګ کوي امن باندې سره ډایلاګ ما د پاره امن نه زه حکومت ته پاره ته پرېدا دا دومره څه د لکه خلک دې د پاره امن تاسو وایي تاسو په خپل شاعرونو کې حالات یو زبردست جایزه دا واکا خو زه دا وایم چې نه د شاعری په داسې طرز په کار دی په قوم کې یو همت پهلو راشي
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي
تاسو مشال ریډیو اورید خوږو سندرو ترڅنګ درته خایسته شیرونه هم خبرو پیښور پریس کلب کې یو پسرلنی مشاعره تر سره شو چې ګڼو مزاحیه شاعرانو پکې خپل شیرونه وویل د مشاعرې ته د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد ورغلی او یو راپورټ یې برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راپولم
د پیښور پریس کلب کلتوري کمیټه تر سوري لاندې د سپرلی په مناسبت د پښتو یو مزاحیه مشاعره تر سره شو چې صدارت یې نامتو مزاحیه شاعر داد محمد دلسوز کولو او خصوصي میلمه یې د خیبر پښتونخوا د کلتور او معلوماتو وزیر مې افتخار حسین و دې مشاعرې ته ګڼ شمېر کې طنزیه شاعران رابلل شوي وو چې د سو تنو شعرونه یې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل
بلا یو وعده خپل پوره کړ حکومت خپل وزیرانو لای زیاته غتن خان زکا جناز کی خپل وزیر نه لری تخت من اصل نه خوب خوش می کړی د ځان سره پاولا د سروزرو کاله نشته زمر وسکی د سروزرو کاله نشته زمر وسکی او کوم داسې نه وکی ګین راځه
څو کاشر نه پزت نه پیږي تورانی سه وې ساري کوم د تشفق وبا
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي مسرت شپي چې په مشاعره کې ګډون کړو مشال ریډیو ته وویل
نن ما د مو مشاعره او کتلا مزایه مشاعره نو ډیر خوند یو او زه د الله ډیر ډیر شکر گزار یم چې الله پاک به مو په خیبر پختونخوا کې هغه ماحول جوړ کړو چې مو د دې قسم کلچرل اکټیویټی سي دی هغه ډیره ښه طریقې سره مینیج کوو لګي د دې مزایه شاعرانو په بری کې بزیوه خبره کول غواړم چې دو ډیره ښه انداز کې او ډیره ښه خبره وکي په خیبر پختونخوا ز سور عوام دي هغه ته یو میسج ورکړي چې هغه ډیر پوزېټیو وي
د خیبر پختونخوا د کلچر او معلوماتو وزیر مې افتخار حسین د غونډې په پای کې خپل خبرې د ګډونوالو سره صدارنګ شریکې کړې
نن سبا د سنجیده شعر سره سره د دې شعر ډېر اهمیت دی ځکه چې زموږ په معاشره کې خندل ډېر ګران شوی دی جړه ډېره اسانه ده او زموږ خلک ذهني بیماران شوي دي د دهشتګردۍ د وجې نه د دې موجوده صورتحال د وجې نه د ټینشن د وجې نه د ګرانۍ د وجې نه او په دې ګران جون کې یو څو خبرې داسې کول چې د زړه ته پیاوار شي چې موږ ته د غم په نظر ګورو تاسو ته د خندا په نظر کتلی او هغه نظر چې تاسو کوم
دا زیاتوی چې شاعران دا توان لري چې ټولنې ته د امن ورورولۍ او سوکالۍ پیغام تر بل هر چا په ښه توګه ورسوي باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
mashalradio.com ته ورشي او زمنګ د نن ورځې ټولې خوندوري خبرونه پکې هم وګوري هم یې ولولې او هم کوم اوریدلې نیوي خدای نه خسته نو بیا یې ووري mashalradio خبرونه ورسته یو برخه ته را رسیدلې وو نو په ورسته برخه کې درته بیا هم مليها امیرزاده د خبرونو لنډیز وایي
په کراچۍ کې په هدفي وژنو کې 8 کسان وژل شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوي. د نوخار په زیارت کاکا صاحب کلی کې نامعلومه وسلوالو یو پرایمري سکول په چاودېدونکو موادو الوزولې. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي چې که د هند د پاکستان سره تعلقات ښه شي نو دا به خپله کامیابي ګڼي. د ایم ایف او نړیوال بانک د غونډې پر مهال د دې ادارو د پاکستان ترمنځ د قرضې په راروان کې ستونو خبرې شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کابل او اسلام آباد د طالبانو سره د امن لپاره خپلې هڅې چټکې کولو باندې رضا شوي. د افغانستان په جنوب کې په دوه بېلابېلو بمي چاودنو کې د نړیوال مرستندویه سولت ساتي ځواکونو درې سرتېري وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن د جاپان سره د ملاتړ ښودلو او د غمرازۍ لپاره دغه هیواد ته رسېدلې او په لیبیا کې د قذافي پلوي ځواکونو په اجدابیه ښار باندې بمباري شروع کړې.
او له لندو خبرونو سره درته د نن ورځې د مشال رادیو خبرونه را غونډو. د تخنیکی همکار فضل خان افریدی، منیها امیرزاده څخه په مننه زه حسیبه شهید له تاسې اجازه غواړم. سبا بیا هم د مشال رادیو غنې خوندوري خبرونه لرو، بیا به درته هم تازه خبری رپورټونه ولرو. او خو تاسې ته خماخم غواړم په همدې سپا تاسې دیو رادیو اوري. تر سبا مو الله ملشه، خماخم ولرئ.